السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په سر کې لاند خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه وو، خو د 2020 میلادي کال په مارچ کې د دې افغانانو شمیر 3 میلیونه ته لوړ شوی دی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ایزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی شي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو واورېده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپی کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځلې یو انجل ککۍ ساتل ویدلې ده.
کوچنی وضعیت ډېر فعاله دی الحمدلله. نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر به انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د خلکو شکایتونه چې وایي د افغانۍ ارزښت لوړ شو خو نرخونه پر ځای پاتې دي، د دوی ستونزې حل لاره څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې ښوونځي کم دي.
در لزر زیات نه پوسته، نو دا هر کور ماشوم لري، مناسبه طبقه لري، یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، په دغه مساحت کې نشته.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوز بمباری نن هم روان دي. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونو تفصیل تورزو. د افغان خځو جنو او بشري حقوقو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا اميري وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو محرومې شوې دي. میرمن اميري چې د زړور خځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یو بل جګړه کې ښکیل شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جنو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جنو خوځو د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګران به پرې کوي. میرمن امیری چې د زراور خوځو د جایزې د شپاړسمې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نه شي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیوه، د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. زه غواړم چې دا حالات په ځان تصور کړئ. زه خپل دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان ښځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونه ننګه کړي او ځینې مجبوره شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خی چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بخونکې بولي، خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مد میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې په زلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اونلري او مختلف حق ولري.
ورسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبره شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځې د جنسیتي نابرابري او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د طالبانو مرکزی بانک په نږدې دوه میاشتو کې $40 میلیون لیلام کړي، خو لا هم یو شمېر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې پیکه بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او د سونګ موادو بیې نه دي کمې شوي او دغې چارې دا پروسه بې اغیزې کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې $40 میلیونه د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په مخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز ویان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاقي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لاله سور کړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا $40 میلیونه ولیږل شي چې ټولیزه کچه $1 میلیارد وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره یې $1.5 میلیونه کېږي، د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د لوګي لکبل زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې د نا امیدۍ یو لړ اقدامات وکړي، لکه د خوړو د سپمول لپاره له یو څخت خوړو ډډه کول او په بې ساري ډول له نورو پور اخیستل. د یونما مرستیال وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه خوري او دا شمیر په هغه کورنیو کې 100% کې زیات شوی دی چې سرپرستی یې ښځې کوي. رامز اکبروف ویلي له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 28 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې 3 ماشومان په څا کې د لوېدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسید، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. څه موده مخکې په زابل ولایت کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډیرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم چې حیدر نومېده ومړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو پوره 1 میاشتې تیرې شوې، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې 1 میاشتو کې ستاسو ژوند څومره بدل شوی او نظر مو څه دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې پوسټ کړې وه او ستاسو نظر مو غوښتی وو. دا دي ځینې نظریات. فرید خان ارمان لیکلی، الحمدلله ژوند مو تر دې دمه ښه په خوند سره تیریږي، خو هیله مو ده چې ټول شموله حکومت اعلان شي کوم څه چې نیمګړی پاتې دي هغه څه ته باید کار وشي. عمران ساحل لیکلی، دا سمه ده چې هیواد ته مو سوله راغله، خلک اوس په امن کې ژوند کوي، خلک د ولګې سره مخامخ دي، خلک بیروزګاره دي، ډیر څه مو لاسه ورکړل لکه ملي بیرغ، ملي سرود او ارزښتونه مو په دغه موده کې له لاسه ورکړه. امنیت اوس هغه شان نشته لکه چې طالبان یې چې ادعا کوي. د رسمیت لپاره باید طالبان ډیر څه وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، د رسنیو ازادي، ټول شموله حکومت، له خلکو سره ښه چلند، او په پخوانی نظام کې شامل کسان په نوي حکومت کې شاملول. سید عزیز الله سادات لیکلي، طالبان باید خپل دریز نرم کړي، نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، ښځې خپلو دندو ته پرېږدي، هو حجاب دی وکړي تر څو د شر او فساد مخونی ولشي. امنیت د مخکې پرتله ښه دی، اقتصاد به هم خدای ښه کړي. طالبان باید له حوصلې او نرمښت څخه استفاده وکړي. هیڅکله حکومت په زور پر مخ نه ځي. اکرام الدین عمر لیکلی، الحمدلله هر څه منظم روان دي، د 2 میاشتو معاشونه ټولو ملکي مامورینو ته ورکړل شول. له هر څخه لوی نعمت امنیت دی چې اوسمهال شته. او سید رحمان پکتیاوال لیکلی، زما لپاره ژوند ښه آرام دی، جنگ نشته، نور نه کارونه شته، خو نه ولاکه د ژوند خوند وي، خو خدای دې خصوصي رحم وکړي، دنیا دې هم پر رسمیت وپیژني چې څه ترې جوړ شي. دا اوس تاسو نظریات په دې کې د ازادۍ راډیو نظر نشته او د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم ډیر ښه د لوستلو وړ نه وو. نړیوالو مسایلو ته ورځو. یو شمیر مخکې له دې چې نړیوالو مسایلو ته ورشو، یو راپور لرو چې یو شمیر هغه کسان چې ودانیز کارونه کوي وایي د طالبانو له حاکمیت سره یې کارونه بې خونده شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ودانیزو چارو کې د تولید او پیر او پلور برخه کمزورې شوې او په کارونو کې کموالی راغلی.
په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاري ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونه یې د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تېرېږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه او ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دکان لري وای د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته کته شوی او زیات مالی زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمنټ خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وای اوس مهال شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیرېدو په حال کې دی.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول د روسیې پر وړاندې د بندیزونو څلرمه کڅوړه تایید کړه. دا اقدام پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترسره شو. په دې بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر روسیې د بندیزونو څلرمه بسته نن سه‌شنبه ناوخته د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته عملي کیږي. د دغو بندیزونو له مخې به له روسیې د فولادو او اوسپنې پر واردولو بندیز پر موټرو چې قیمت یې تر 500 یورو زیات وي او تر 300 د لوړې بیې لرونکو فیشني شیانو پر صادرولو بندیز شامل دی. دغه راز د بندیزونو د تازه بستې له مخې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژي په سکتور کې پانګونه هم منع کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسي مشر جوزف بورل په یو اعلامیه کې وویل هغه چې د اوکراین د وګړو په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه روانه ده د کرملین د جنگي ماشین د تامین د شنډولو لپاره زموږ هوډ هم دوام لري. د بورل په خبره د بندیزونو د څلرمه بسته هغه اقتصادي او لوجستیکي بنسټ ته یو گزار دی چې روسیه پر اوکراین د حملې لپاره ورباندې متکی ده. د هغه په وینا د بندیزونو هدف دا دی چې ولسمشر پوتین دا غیر انساني او بې معنا جګړه ختم کړي. په همدې حال کې د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظم نن کیف ته ولاړل څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ وښیي. دا سفر داسې وخت کې دی چې روسیې پر اوکراین خپل حملې ته دوام ورکړی دی. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې وړه رهبران به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او صدر اعظم دانس شمیهل سره وګوري. روسي ځواکونو د مهم بندري شار ماریوپول د نیولو لپاره خپلې هڅې تازه کړي او نن سه‌شنبه سهار یې هم د کرملین د پلازمینې کیف پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته شدت ورکړ. په عین حال کې روسي او اوکراینی مذاکره کوونکي پر یوه اوربند د سلا کېدو لپاره خبرو ته په چمتووالي بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ به خبري نن هم دوام کوي. هغه ویلي چې د اوکراین هیات پرون د خبرو پر مهال شوړتیا وشوده خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو قربانه وي. خوده شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په کابل کې د جمناستیک ټاکنیز لوبې نن پیل شوې. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي په 14 ځل پلازمینه کابل کې د 4 کلبونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې 2 ورځې به دوام ولري د لوبغاړو ترمنځ په 3 کټګوریو کې کیږي. د دې لوبو هدف د کابل ولایت لوبډلې لپاره د 240 غوړو لوبغاړو ټاکل دي. په کندوز ولایت کې د کورش لوبې نن پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د کندوز ولایت د کورش فدراسیون له قوله لیکلي چې یاد لوبې به سبا هم د کندوز ولایت په کوربتوب د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې دوام ولري. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په یاد لوبو کې کابل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل نشاخوا شپېته لوبغاړي ګډون لري. د دې لوبو هدف د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو ټس سیالیو لړۍ کې چې دویمه لوبه یې د کراچي په نړیوال لوبغالي کې تېره ورځ پیل شوې، استرالیا پاکستان ته یو ښه هدف ټاکلی. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 565 د منډو هدف ټاکلی. پاکستان بیا په ځواب کې 350 اورونه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ولوبول او 140 منډې یې وکړې. د معلوماتو له مخې استرالیا اوسمهال د 9 وکټو په درلودو سره 409 هاتیا منډې د پاکستان له لوبډلې نه مخکې ده. ممکن د نن ورځې تر نیمایي استرالیا توپهنه وکړي او ور پاکستان ته د توپهنې لپاره ورکړي.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم له ملالۍ بشیر سره د نورو موضوعاتو سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونی دی برخې ته مو زم ملالۍ بشیر هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پاملرنه دی راپور تر اړوم. د میدان وردګو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د دوی پسیمو کې شونځي کم دي، خو د زده کوونکو شمیر زیات دی. دوی همداراز شکایت کوي چې هلته ډیری شونځي ودانۍ نه لري. د شونځیو زده کوونکي بیا وایي چې د تدریسي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
دا د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پولادو په نوم په سیمه کې د نجونو او هلکانو ښوونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چې شمېر سلګونو ته رسېږي، د همدې څلورو دیوالونو داخلې د دیوالونو تر څنګ پر پرشونو ناست دي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو ښوونکي ورته تدریس کوي. خو دلته د انجونو او هلکانو عمرونو که څه هم کم دي، بیا هم سره بیل سوي دي. یعنې انجونې پر بیلو پرشو ناستې دي او هلکان پر جلا. خو دا رسمي ښوونځی نه ده، بلکې د یونیسف له لورې جوړې سوې ټولګۍ دي چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي پکښې کې زده کړې کولی سي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دي او د یونیسف له لورې د تازه جوړو سوو ښوونځیو ښوونکی دي. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نورې ښوونځي هم ورڅخه تر 6 کیلومتره زیات لري دي، خو بیا هم ښوونځي ورته نه دی جوړ سوی.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن د بهتره معلومی یو نیم زر کوره لا زیات وو کې اوسیږي. تر لس زرو زیات نفوس ته، نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري. یعنی یو مکتب هم په دغه منطقه کې نشته، دا په دغه مساحت کې نشته. دا که د مساحت له لحاظ درته وایم، دغه تقریبا تر دشي شپږ کیلومتره مسافت، دسې شپږ کیلومتره مسافت دسې تر یو مکتب پورې ده. نو دغه د مکتبو کمبود ده او دا د خلکو لاسرسی نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې موږ ښه ځوانان دي، ښه رسي، ښه استعداد لرونکي ځوانان دي، ولې له تعلیم نه وروسته پاتې له برخې.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، نجونې او هلکان او ځوانان یې له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وه، چې لوی لامل یې د ښوونځیو نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لورې د جوړو سوو ټولګیو په جوړېدو خوشحاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي رسمي ښوونځي ورته جوړ سي.
ډېر زیات مشکل مخکې وه چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره په ناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وه، او دا غوښتنه لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکسالعمل ښکاره کړي. د دې وناسو انجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبل ته، او دوی وکړی سو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغه انجلکیانو دپاره فعال کړي. دوی نه مننه کوو.
د یونیسف له لوري دا ټولګي که څه هم تر لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې تر دریم ټولګۍ پورې ځي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکاره ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
ستونزې دا چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره یې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر 400 زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال 1 او 1650 دیني مدارس فعال دي.
د میدان وردګو په اړوندو سیمو کې مو د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور اورید.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 1.
اوس ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را رسېدلی دی.
تاسو ل پیغامونو
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، اوس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، تراچا 300 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاتې دي، دوی 2-3 په کور کې لیکلي، حتی 15 هم لیکلي دي. داسې ولی دي چې 15 کاډه هم اخیستي دي، پیسې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غی ورته ګرځي. نو د یونیسیف څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکړي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکړي.
د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ
د سر په تماس کې ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیه نشته او موږ بېشي په ازاد چې ټلیفون کوو، یا یې غونډۍ یا د شاګرد د شي تخیر دغه ټلیفونونه لاندې سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه ازادي راډیو ته راپور چارواکو پر وسي نو ډېر به مننه ځینې وکړم.
ازادي راډیو ته د اوریدونکو پیغامونه وو.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په دوه منیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو. لومړی تاسو ته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خدای شپه په مکړی د خبرونو لنډیسته ځکه د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 30 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو 9 کلن ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قمندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د هغې د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. له هلمند څخه مخکې هم د یوې بلې ورته پیښې خبر را رسېدلی خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ییزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولانډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف و د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به